د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې کابل اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان پر قلمرو د توغندیو اورول بند نه کړي نو افغانستان به په پوځي اقدام سره خپل دفاع وکړي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به د پاکستان په لاهور ښار کې د یو شمیر دینی عالمانو د فتوا په اړه چې ناموسي وژنې د اسلام د احکامو خلاف او حرام عمل بللی، او د عراق په النبار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې سره د اړوندو وسلوالو په نښتو کې د 22 کسانو د مړینې او نور موضوعاتو په اړه خبرونه اوریدای شي. خو لومړی کورنی خبرونه چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د بهرنی چارو وزارت وایي امریکا باید وضاحت ورکړي چې 15 طالب چارواکي څنګه او په کوم شرایطو قطر ته سپارلي. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون نن په اولنۍ غونډه کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د جنوب لویدیځو ولایتونو ورسېدل شکایتونه وڅېړل، او د ننګرهار چارواکي وایي چې د یو 14 کلن هلک له 15 میله وسلو سره یو ځای نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا باید وضاحت ورکړي چې 15 تنه طالب چارواکي په کوم شرط له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال کړي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل دوی تر اوسه نه دي خبر چې دغه 15 طالب چارواکي کاملا آزاد دي او که اوس هم تر څارنې لاندې دي. مستغنی ویل چې افغان حکومت د دې کسانو د بشپړې آزادۍ غوښتنه کوي.
اگر چنین باشد، یعنی ایشان با محدودیت آزادی و یا با
دای وای کداسی وچ دغه کسان د آزادۍ لسل به دو سره د قطر دولت تسپارل شوی وی، نو افغان دولت غوښتنه کړي چې دغه 15 افغانان باید فوراً په قطر کې آزاد شي.
در قطر ګرځیده هست.
امریکا په دې ورسوي کې د خپل یو خور ضابط په تبادله کې چې له طالبانو سره اسیر وو 15 لوړپوري طالبان له ګوانتانامو زندان خوشي او د قطر دولت ته وسپارل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یوالنی غونډه کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د کندهار، زابل، اورزګان او غور ولایتونو ورسېدل شکایتونه وڅېړل. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی په یاد غونډه کې وویل چې له غور او دقت وروسته به د دې شکایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په غونډه کې د شو شکایتونو په اړه اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شول. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د درج شوو شکایتونو څېړل د شنبه په ورځ پیل شوی چې په تیرو دوه ورځو کې د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په شکایتونو هم بحث شوی دی. د هلمند د ګرش کولسوالۍ په ودانۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو جګړه پای ته رسېدلې. په دې جګړه کې درې پولیس او یو ملکی وګړی وژل شوی او درې نور پولیس ټپیان شوی دي. د ګرش د ولسوال مرستیال فیروز احمد ازادي راډیو ته ویل چې نن د 10 بجو په شاوخوا کې درې انتحاري حمله کوونکي چې وسلې ورسره وي د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل او امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه. فیروز احمد وایي چې حمله کوونکي هم د پولیسو لخوا وژل شوی دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدي رسنیو ته په سوال شوی خبر پانه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې ګنج میر اسکر وژل دي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې یو 14 کلن هلک له 15 میله وسلو سره یو ځای نیولی دی. د دې ولایت د امنیت امیر لطف الله زریاب نن خبريالانو ته وویل چې دغه هلک په زرنج موټر سایکل کې 15 میله کلاشینکوفونه ځای پر ځای کړي وو چې تیر ورځ ناوخته د درونټې په سیمه کې ونیول شو. نیول شوی هلک غوښتل چې دغه وسلو له لغمان څخه د ننګرهار شینوار ولسوالۍ ته انتقال کړي. په کندز کې بیا پولیسو نن سهار 630 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي چې د نشه یي موادو په جوړېدو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان په لاهور ښار کې دینی عالمانو ناموسي وژنې د اسلام د احکامو خلاف او حرام عمل بلل دي. دا فتوا څو ورځې وروسته تر هغې صادره شوه چې په لاهور کې یو حامله میرمن د خپل کورنۍ د غړو لخوا په خپل خوښه د واده کولو له امله په تیږو وشل شوه. د پاکستان د سنی عالمانو د اتحاد ډیر شو عالمانو ویلي اسلام د محاکمو حکم پرته د هر ډول وژنو اجازه نه ورکوي. دغه علما ویلي په شریعت کې دا جواز لري چې هلک او نجلۍ په خپله خوښه د ژوند ملګری وټاکي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا په پاکستان کې د ناموسي وژنو په قضیو کې 898 ښځې وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د حکومت لخوا د خپل اټومي پروګرام پر د دې ادارې د پښتنو د ځوابولو هرکلی کړی دی. خو یو کې امانو ویلي د ایران د تیر وخت د اټومي فعالیتونو په اړه لا د دوی پښتنه نه دي ځواب شوی. امانو ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره لا هم په دې موقعیت کې نه ده چې وایي د ایران ټول اټومي فعالیتونه سوله ایز دي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ایزو اهدافو لپاره دی. د عراق په علمبار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې اړوند وسلوالو ترمنځ جګړه کې 22 کسان وشل شوې دي. دا جګړه په فلوجه ښار کې چې له 500 میاشتو راپدې خو د وسلوالو په کنټرول کې ده شوې ده. په علمبار ولایت کې د جګړو له امله سلګونه کسان مړه او ژوبل شوي او لسګونه زره نور لخ پولیسو بې ځای شوې دي. د اوکرين پولیساتي ځواکونه وایي د هواد په ختیځ کې د وسلوالو په یو حمله کې د دوی 15 سرتیري وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. د اوکرين د پولیساتو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې سلګونو وسلوالو نن سهار په لوهانسک سیمه کې د دې ځواکونو پر یوې قرارګاه حمله وکړه. د حمله پر مهال اوکرين ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه هم وکړه. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د اوکرين په ختیځ کې د جګړې په اړه د یو پریکړه لیک طرحه وړاندې کوي. روسیه پلان لري چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک طرحه وړاندې کړي. په دې کې به په فوري توګه د تاوتریخوالي د بندېدو او د دوامداره اوربند په هدف په عملي توګه د خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه کیږي. سیا د اوکرين په ختیځ کې دروان وضعیت پړه زیاته اندېښنه لري. د ناتو یو لوړ رتبه چارواکي وایي د دې تړونو او د اوکرين او ګرجستان د دفاع وزیران سبا او بلورس په بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکرين او ګرجستان د پوځي اصلاحاتو او په اوکرين کې د روسي د مداخله پر موضوعاتو خبرې کیږي. د اوکرين پوځ د محل د هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی. د ناتو د دفاع وزیران به د غراز د دې تړون د چټک غبرګون په ځواک کې راتلونکي کال د ګرجستان د شمولیت پر مسأله هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی ده چې د هسپانی پاچا خوان کارلوس له 40 کال پاچاهي وروسته چاري خپل زوی شاهزاده فلیپی ته وسپاري. د هسپانی صدر اعظم نن په یو حیرانونکي خبر سره ویل چې پاچا د شخصي دلایلو له امله واک خپل زوی ته سپاري. شپږاویا کلن خوان کارلوس په 1900 کال کې په یو دیموکراتیک هیواد د هسپانی د بدلولو لپاره زمینه برابره کړه. په دې وروستیو کې د اختلاس په قضیو کې د خوان کارلوس د لور د نوم د یادېدو په نتیجه کې له نوموړي څخه د هسپانی د خلکو ملاتړ یو څه کم شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. راپورونه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د افغانستان پر قلمرو حمله باندې نه کړي نو افغانستان به متقابل پوځي اقدام وکړي. په همدې حال کې سلګونه کسانو نن په کابل کې په یو مظاهره کې د پاکستان د پوځي اقداماتو په وړاندې کرکه وښوده. په کندوز کې پولیسو لسګونه ځوانان چې په کوڅو کې خلک او په تیر انجونې زورول بندیان کړي او سرونه پرې خریلې دي.
دا ولادت گرفتې زی کلې لای می لای رجام غا تو کده قماندانی امیا کوم کې زادر نمون فعالیت قماندانی امیا اس زادر.
په خبرونه په دوه منیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه ډرامې یو بل برخه خبرو او ردو تیر سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مو کړی د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ک د پاکستان لخوا د راکټي او هوایی حملو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه نو افغان حکومت به بلاخره پوځي اقدام ته اړ وځي. د دې وزارت ویاند نن په یو خبري غونډه کې وویل افغان حکومت د امریکا څخه هم غوښتي چې د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه پیژني، نو همدا مسله د دې لامل شوي چې په داسې یو حالت کې څه نه وایي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که پاکستان د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو خپلې راکټي او هوایي حملې بندې نه کړي، افغان حکومت به یې هم په وړاندې پوځي اقدام وکړي. دغه وزارت چارواکي وایي د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي او هوایي حملو د دوام په اړوندې د افغان حکومت د اندېښنې د ښکاره کولو په خاطر په کابل کې د دغه هیواد سفارت ته څو ځله یادښتونه لیږلي دي، څو ژر تر ژره د حملې بندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغني د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستان سفارت ته د دوی لخوا په یو لیږل شوي مکتوب کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملې د دې هیواد د ملي واکمنۍ او خپلواکۍ د تر پښو لاندې کولو په معنا بلل شوی. ښاغلی مستغني وویل امریکا متحده ایالاتونو څخه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړون هم لري غوښتل شوي چې د یادو حملو په اړوند خپل دریځ روښانه کړي.
از آنجا که ایالات متحده امریکا به مسابه دوست و همکاران
لکم از دلیل که امریکا متحده ایالاتونه در افغانستان در ملگری و استراتیجیک همکار پتو گل افغان لوری سر در امنیت در تینگه و دفاعی همکاری لپر متحد ده لازم ده چه در برخکی در افغان دولت در برها تا در ریز ملاتل و کچی لخبل خوری تخد بهرنی ارغال او حملی پورانگی ساتنه ده افغان لوری ده دیتا ملاری چه در امریکا متحده ایالاتونه حکومت در خپل دفاعی اقدامات او کارون در سنگوالی پاره افغان لوری تا اجر تر جرا معلومات ورکری. ښاغلی مستغني وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په خاطر تېره اونۍ په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښت څو خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوې چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان پوځي هلیکوپټرو د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې یوه سرحدي چې ملکیان پکې وشول او نږدې ټپیان شول. په تېرو کلونو کې هم د کونړ پر ولایت د پاکستان له خاورې سلګونه راکټي حملې شوي چې ډېرو افغانانو ته یې زیانونه اړولي دي. د افغانستان پر خاورې د پاکستان وروستیو راکټي او هوایي حملو د ملي شورا د غړو توند غبرګونونه هم راپارولي. دوی ورته حملې د افغانستان د ملي واکمنۍ او خپلواکۍ د تر پښو لاندې کولو په معنا وبللې او له افغان حکومت، امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو څخه یې وغوښتل چې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا باید په ورته حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي. یو افغان کارپوه زبیر شفیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که چیرې امریکا د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په خاطر کوم غبرګون ښکاره نه کړي، له هغه هیواد سره به د ستراتیژیک سند لرل بې ګټې وي.
امریکا په افغانستان کې فقط خپلو اهدافو ته متحده ده. د افغانستان د ولس او د دولت ملي حاکمیت او حتی مستقل حیثیت په رسمیت نه پیژني. منصفانه نن د نړیوالې ټولنې په تېره د امریکا او د افغانستان ترمنځ اختلافونه ژور شوي او بې اعتمادۍ زیاتې شوي او دا بې اعتمادۍ نور هم په داسې کارونو نور هم ژورېږي او زیاتېږي.
افغان حکومت وایي تل یې له ډیپلوماتیکو لارو هڅه کړې چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي، خو کارپوهان او عام خلک بیا وایي چې حکومت په دې کار کې نه دی بریالی شوی. دا کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د دې مسلې په اړوند په خپلو راتلونکو پروګرامونو له سره کتنه وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې کابل ښاریانو نن پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي حملو او همداراز د هوایي بمبارۍ پر ضد او د کونړ د خلکو په ملاتړ مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې سلګونو کسانو ته رسېده، له افغان حکومت نه غوښتل چې د پاکستاني ځواکونو د حملو پر وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي. له څو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د کونړ پر بېلابېلو سیمو راکټي حملې کوي او وړ مورځې هوایي حملې هم پیل کړې چې پکې ملکي افغانانو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. په دې اړه تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
مظاهره چانو چې شمیرې سلګونو ته نو ترسېده، د ادګاه جمعه مخې ته راټول شوي وو او د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول او د هغه هیواد بیرغ ته هم ور واچاوه. د مظاهرې ګډونوالو د افغانستان د کونړ ولایت په بیلابېلو سیمو د پاکستان حملې په کلکه وغندلې او هغه د افغانستان په ملي حاکمیت ښکاره تیری وباله. دغو مظاهره چیانو له افغان حکومت نه په ټینګه وغوښتل چې د پاکستان پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي او د دغه هیواد حملو ته ځواب ووایي. د مظاهرې په پای کې د مظاهرې د تنظیمونکي رحمت خان امرخیل لخوا نه ماده یې پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلی:
لا افغان دولت نه غوښتنه کوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بیننګ بریدونو په اړه چې په کنړ ولایت کې کوي شکایت وکړي. امریکا باید د پاکستان په اړه خپل دریځ روښانه کړي. همداراز نړیوالې ټولنې او په نړیوال سازمانونو باندې غږ کوو چې د پاکستان لخوا غیر اسلامي غیر انساني بریدونه د افغانستان په خاوره کېږي. دوی باید په دې مسله کې چوپه خوله پاتې نه شي.
لا تیرو څو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د کنړ ولایت په سرحدي ولسوالیو راکټي حملې کوي او د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره هوایي حملې هم وکړې. دغو حملو په وار وار د افغان حکومت او د عامو افغانانو غوسه راپارولې او حکومت په دې اړه پاکستان ته اعتراضونه کړي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. مظاهره چیان وایي که چیرې پاکستان خپلې حملې ونه دروي نو حاضر دي چې له افغان ملي ځواکونو سره یو ځای له خپلې خاورې دفاع وکړي. د مظاهرې دو تنو ګډونوالو ایمان ساپي او عطا الله حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دوی دغسې خپلو کړنو ته دوام ورکوي نو د افغانستان غیور ولس به له دوی نه له خپلې خاورې دفاع کوي او د دوی مقابل کې به په کلکه درېږي.
که د بیا هم زموږ غږ نه ورول شي موږ دې ته چمتو یو چې د افغان ملي ځواکونو سره یو ځای ودرېږو او د خپل هېواد څخه ننګه وکړو.
تېره ورځ مشرانو جرګې هم له افغان حکومت نه وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان د حملو پر وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي. وروستي راپورونه ښیي چې د دوشنبې په ورځ هم پاکستاني ځواکونو په کنړ باندې لسګونه توغندي توغولې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له متحدو ایالاتو څخه د 15 طالب چارواکو د خوشي کولو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې وویل امریکا باید افغانستان ته دا واضح کړي چې دا طالب مشران په کومو شرایطو خوشي کړي. مستغنی وویل افغان حکومت تر اوسه نه دی خبر چې دا 15 طالب چارواکي پوره آزاد دي او که اوس هم تر څارنې لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل فهیم عابد اوروي.
لا یو امریکایی سرتیری سره د 15 طالب مشرانو له تبادلې وروسته اوس افغان حکومت له امریکا غواړي چې قطر ته د دغو بندیانو د انتقال په اړه ورته وضاحت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر حکومت امریکا ته ویلي چې د دغو طالب مشرانو له تسلیمېدو وروسته به د امریکا د ملي امنیت مسله په پام کې ونیسي. د دغې وزارت وایي چې مستغنی د دوشنبې په ورځ کابل کې په یوې خبري غونډه کې داسې وویل:
یک قسمتی صحبت های رئیس جمهوری ایالات متحده
د امریکا در رئیس جمهور د خبرې یو برخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره واضح نه ده. د خبرو هغه برخه چې ویلی وو د قطر دولت متحده ایالاتو سره ژمنه کړي چې قطر ته د دغو 15 افغانانو له تسلیمېدو وروسته به د قطر دولت د امریکا د ملي امنیت مسله په پام کې ولري. خاغلی مستغنی وایي دا موضوع په دې معنا ده چې ښایي قطر ته سپارل شوي دغه 15 طالب مشران تر څارنې لاندې وي. هغه وویل که دغه طالب مشران تر نظارت لاندې وي نو دا موضوع د نړیوالو موازینو سره په ټکر کې ده او په دې اړه به خپله جدي اندېښنه په ډاګه کړي. د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ هم ویلي وو چې دغه طالب مشران د پخوانیو هوکړو پر خلاف قطر ته سپارل شوي دي. 15 تنه طالب مشران د طالبانو سره د زندانی امریکایي عسکر باو بریک ډال په بدل کې له ګوانتنامو زندانه خوشې شول. په همدې حال کې حقوقي کارپوهان په دې باور دي چې دغه 15 طالب مشران په خپله خوښه قطر ته انتقال شوي دي. د حقوقي چارو کارپوه سید داود وایي د قطر حکومت امریکا ته ډاډ ورکړی چې طالب مشران به د امریکا ملي امنیت ته ګواښ نه جوړوي.
دغه تبادله د قطري چارواکو په منځګړتوب د امریکا او د طالبانو د تحریک ترمنځ شوې ده او په هغې کې د قطر چارواکو دا تضمین ورکړی دی چې د دغې خلکو په خلاصون باندې د امریکا ملي امنیت ته به ګواښ نه وځي او د بلې سره په خوا کې د دې خلکو په خپله خوښه باندې د دوی پاتې کېدل په قطر کې دا هم روښانه شوې ده.
ښاغلی داود وایي افغان حکومت د دې وضاحت په غوښتلو سره غواړي چې دغه 15 طالبانو د خوشي کولو په موضوع کې هم یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. فهیم عابد، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
زمون غاگل آزادی رادیو ری د هلمند او خوست ولایتونو یو شمیر قومي مشرانو د مدني ټولنو فعالانو او ځوانانو په یو ګډ ویډیوي کانفرنس کې څرګنده کړه چې د دواړو ولایتونو په خلکو کې داسې سیاسي بیداری پیدا شوې چې په راتلونکو انتخاباتو کې به برخه واخلي. هغو په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو په اړه هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړې. په دې اړه بشپړ حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
دوی چې د یکشنبې په ورځ د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ په کوربتوب د خوست او هلمند پوهنتونونو د محصلانو او ځوانانو ترمنځ په ګډ ویډیو کانفرنس کې ګډون کړی و. ویل چې ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې افغانان هوسا او نیکمرغه ژوند ولري. د هلمند او خوست خلکو په خپلو څرګندونو کې په راتلونکو ټاکنو کې د احتمالي درغلیو په اړه اندېښنه په ډاګه کړه او خبرداری ورکړ که چیرې په تقلبي رایو څوک د واک ګدۍ ته ورسیږي نو افغانانو ته به د منلو وړ نه وي. د هلمند ولایت وطن قومي مشر علي شمازدومیر وویل چې خلک باید امنیتي ادارو سره مرسته وکړي تر څو شفاف او سراسري ټاکنو ته زمینه برابره شي.
ما ویل ولس په دې اوس پوه سوی دي چې زموږ همسایه هیوادونه د خپلو لونو او خویندو لپاره د لندن څخه او د واشنګټن څخه ډیپلومي غواړي او زموږ د بچیانو دپاره چې وسې ورسېږي د قرآن عظیمشان د زده کړې زمینه هم نه غواړي. خو څه ستونزې شته؟ امنیتي مسؤولین او ارګانونه باید
په خوست کې د لینکن خواریز مرکز مشر نصیر احمد روخان د راتلونکي ولسمشر د انتخاب په اړه وویل چې
د دغه دوو نمایندانو له منځه چې هر څوک د جمهوري ریاست لپاره غوره کیږي بګراوند نیم باید مطالعه شروع وغوښتل شي چې د دې تاریخي پس منظر څه دی، د دې په تېر کې په افغانستان کې څه کړي دي.
د هلمند پوهنتون استاد عبدالستار ستوري د دواړو ولایتونو د خلکو احساساتو ته په کتو وویل چې دوی ته به هغه حکومت د منلو وړ وي چې په پاکو او رښتونو رایو
د زور حکومت او د غداری حکومت او د تقلبي رایو ځایم مراسات پر وژو سپری دي. موږ به د خپلو خوستي او نورو سره خپل ژغ همغږې کړو او د زور او د تقلبي رایې ځایم به تر وژې ونیسو او تر خپل کوره به په کچلاو راولو.
د خوست د مدني ټولنو فعال زهره جلال په خپلو خبرو کې د هلمند او خوست ښځو او نارینهو ته په ټاکنو کې په پراخه کچه د ګډون بلنه ورکړه.
هلمند ولایت کې خویندې ورونو ته بلنه ورکوم تر څو دغه انتخاباتو کې دوی ګډون وکړي، خپل سرنوشت وټاکي.
د یادونې وړ ده ظاهرا داسې بریښي چې د ټاکنو دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصېدو دی. د حمل په شپاړسمه نېټه څه باندې 2 میلیونه وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. خو د جوزا 3 به وښیي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي.
په همدې حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یوه غونډه کې د لوی پکتیا قومي مخورو، دینی عالمانو، مشرانو او همدارس ځوانانو او ځینو نورو ډلو د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ غونډه وکړه. په دې اړه تفصیل داود تپان راکوي.
دغه غونډه چې د پکتیا مرکز ګردیز د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، د لویې پکتیا، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر مشرانو پکې په دویم پړاو کې د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د یادو څلورو ولایتونو د بیلابیلو قومونو استازو خبرې وکړې او په دې خبره سره متفق شول چې د جوزا د 24 نیټې په ټاکنو کې بینر ښځې چې د رایې کارتونه لري په ټاکنو کې برخه اخلي. په دې غونډه کې ځینو مشرانو وویل چې دوی ځکه د تحول او دوام ټیم ملاتړ کړی دی چې ثابته برنامه لري، که برنامه یې نه وي ښایي دوی ترشان نه وای درېدلي. د متحدو قومونو د جرګې مشر اجمل خان ځاځي وویل
کومه فیصله چې موږ کړې ده هغه احساساتي نه ده، هغه په اساس دی چې باید افغانستان د دې بحران نه راوځي. هغه کومکونه چې په 1300 کالو کې افغانستان جذب کړي وو هغه کافي نه وو. متاسفانه چې یو ښه مدیریت هم نه و. د دې دپاره متاسفانه دا فرض ده چې اوس خپل سرنوشت په خپله وټاکو.
ځینو قومي مخبرو او علما کرامو د لویې پکتیا په ولسونو غږ وکړ چې خپلې ښځې او نجونې هم دې ته پرېږدي چې د افغانستان د سرنوشت ټاکلو په مسله کې خپل نظر څرګند کړي. له خوست څخه راغلي مشر حاجي عبدالرحمن د غونډې ګډونوالو ته وویل چې ډیموکراسي له هر چا په خوا دلته موجوده ده او باید تمثیل یې په سمه بڼه وشي.
داسې یوه پیسلا وکړئ مخکې مشرونه دا خبره وکړه دموکراسی دوی زه فکر کوم چې دا دموکراسی مخکې نه په امریکا کې وه نه په اروپا کې په پختیا کې وه ای پختیا کې غلجی دی که زادرون دی که منګال دی که هر څوک دی مختر سره بیدیا ګرځي خو زه داسې یم چې بیا دا صندوقونه خو په هغه کې نه دي په ولسوالۍ کې چې میږي تو څه تیر سری ورتر دي دا خو په هر کلي کې ایښي دي او تیر سری یې ورچولی شي بویدی دي چې میږ تو څه یې بوچی مخکې مشرونه را خبره وکړه او فیصله څه څه ورادا وشوه چې میږ تو څه به دا رایه دا فیصله کي میر په حقیقت کې وضیخه یې وکوی زه خو یم چې کلکه دا کیسه وکوی خدای قسم ده چې وټم په نر په ښځه اشرف غني ته اچولی دی دا سول خو ومنو
دا تحول او دوام تیم د ملاتړ په غونډه کې چې شاوخوا 1500 کسانو برخه لرله یو 15 مادهیز قومي پریکړه لیک هم اعلان شو.
په کونړ کې بیا د مومندو قوم لسګونو کسانو د ولسمشرۍ له کاندید عبدالله عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړ. غن اوبکې دا غونډه په خاص کونړ ولسوالۍ کې جوړه شوې وه چې د ولسي جرګې ځینو غړو هم ګډون پکې کړی و. روحله انوري راپور راکوي.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوی شهزاده شاهد ویل په کوم هیواد او ټولنه کې چې مشر او امیر نوي هلته به خپل سری واکمنه وي امنیت بنوي او د چا مال او ځان به په امن کې نوي نو ځکه د اسلام مقدس دین د مشر ټاکلو ته ډیر ارزښت ورکړی دی. هغه له خلکو غوښتل چې د جوزا په څلی رښتمه باید د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي او په دې تمه پاتې نه شي چې څوک به ورته موټر ونیسي او یا به ورته نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
انتظار مو کوه چې ما چې څوک را ولي دا به نه وایي چې ما ته د امکانات برابر شي. نه، دا زما اسلامي، زما افغاني، زما انساني او زما وطني وظیفه ده او مسؤلیت مې زه به دا کار کوم.
د مومندو قومي شورا مشر او د ولسی جرګې غړي فریدون مومندو ویل دوی زکه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله عبدالانه خپل ملاتړ اعلان کړی چې کولی شي په هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې ټول قومونه پکې شریک وي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس سینی ویل تر اوسه په هیواد کې حکومتونه د جنگونو له لارې بدلېدل خو اوس تاسو په رایو بدلون مومي نو ټولو ته پکار دي چې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې نوماند ته رای ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو نړیوالو موضوعاتو ته. د هند نوی صدر اعظم نارندرا مودی پرون خپل د ملي امنیت سلاکار وټاکه. د ملي امنیت نوی سلاکار اجیت دوول نومیږي چې د پاکستان په چارو کې زیاته تجربه لري. مودی پر دې سربیره د شمال ختیځو سیمو لپاره وزیر هم ټاکلی. دا وزیر د هند د پوځ پخوانی جنرال وی کی سنگ نومیږي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د رویټرز خبری اجانس وایي اجیت دوول د وسلوالو پر خلاف په ډیرو خطرناکه عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د 1980 په لسیزه کې دی په امرتسر ښار کې د ګولډن ټمپل په نامه مابد ته چې پکښې سیک وسلوال پټ وو په ننوتلو کې کامیاب سو. د وروسته له هغه ځایه سیک وسلوال ختم کړل. د رویټرز خبری اجانس وایي په 1999 کال کې چې په کندهار کې د پاکستاني میشتو وسلوالو لخوا د هندوستان یوه الوتکه برمته سوې وه دوول په کندهار کې وو. دغه ستونزه هغه وخت حل سوه چې وسلوال د مسافرو په بدل کې خوشي کړل سول. د استخباراتو د ادارې یو کارکونکی وایي دوول یو استثنایي فکر لري، له ده څخه د لویو تغیراتو تمه کېدای سي. د رویټرز خبری اجانس وایي دغه کارکونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل تمه کېږي چې نوی امنیتي ټیم به د پولو د تاسیساتو د پراختیا لپاره کار پیل کړي. د مودی د بھارتیا جنتا ګوند د حکومت لومړی هدف یو خوندي هندوستان دی. نوې حکومت د دې هیواد لپاره غوره پولي غواړي څو وکولای سي خپل توجه پر اقتصادي ودې متمرکز کړي. د دې کال په پای کې له افغانستان ډیر نړیوال سرتیری وځي. هند اندیشمن دی چې له دې وروسته په افغانستان کې په جنگ بخت وسلوال به د جنگ لپاره کشمیر ته مخ کړي. پاکستان پر کشمیر دعوا لري او غواړي له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته خپل د کار پیلولو په غونډه کې د برخه اخیستلو بلنه ورکړې وه. د مودی دا کار د هندستان او پاکستان د بخلاین لپاره مثبت ګام بلل شوی دی. په خپل یو ساعت خبرو کې مودی نواز شریف ته وویل پاکستان باید په هندستان کې د حمله کوونکو وسلوالو مخه ونیسي او د هغو کسانو پر خلاف د ژر تر ژره عملیات وکړي چې د هندستان په وینا د 2008 کال د ممبئی په حملو کې یې لاس درلود. د رویټرز خبری آژانس وایي هندستان به پر پاکستان خپل ډیپلوماتیک فشار اچوي، خو د پاکستان حکومت په داسې حال کې نه دی چې پر ټولو وسلوالو ډلو دی کنټرول ولري، نو په دې خاطر هندستان ته پکار ده چې خپل کورنیو امنیتي کمزورتیاو ته پام وکړي. رویټرز خبری آژانس وایي کېدای د مودی دوهم انتخاب د شمال ختیځو سیمو لپاره وزیر پخوانی جنرال سنگ بل چین سره پر پوله عاجل د 80,000 کسانو دواک وګماري. چین له هندوستان سره د 90,000 کیلومتر مربع پولې پر سر لانجه لري. د رویټرز خبری آژانس وایي مودی د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره په هڅه کې د چین له صدر اعظم لی کیکیانګ سره د پنجشنبې په ورځ خبرې وکړې. مودی هغه ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ لپاره د هندوستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده.
از کابل تا زابل،